فاروق بشر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو تمر چې د دې خبرونه په دوهم ساعت کې مرا سره ووسی. اوس د خبرونو نوبت دی، مقیم نائب چمتو کړی دی.
سرخط خبرها. ارگ ریاست جمهوری میگوید برای پایان جنگ، کاهش خشونت و آغاز مذاکرات بین الافغانی تلاش های جدی به خرج میدهد. سازمان ملل متحد روند تقویت و تحکیم اجماع سیاسی در افغانستان را ستایش کرده است. صندوق بین المللی پول میگوید شیوع ویروس کرونا امیدها برای رشد اقتصادی امسال در جهان را از بین برده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای پایان جنگ، ختم خشونت و آغاز مذاکرات بین الافغانی از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد. ارگ این را پس از توییت تازه زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است. صفی خلیلزاد در توییترش از تمامی جوانب سیاسی افغان خواسته که فرصت تاریخی صلح را نباید از دست دهند. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت
د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره انرخیزی
برای پایان جنگ و خشونت، تحکیم آتش بس و آغاز مذاکرات می خواهیم. تلاش های عمه جانبه را به خرج دهیم، تلاش هایی که بر بنیاد منافع ملی و منفعت افغان ها استوار باشد. خلیلزاد دیشب در حساب تویترش همچنان نوشت تشدید خشونت توافقنامه صلح را به خطر مواجه می کند و باید هر چه زودتر کاهش یابد. سازمان ملل متحد تلاش‌های حکومت افغانستان برای تقویت و تحکیم اجماع سیاسی درباره روند صلح افغانستان را ستوده است. تادامیچی یاماموتا، نماینده آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز در دیدار با عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، ایجاد هماهنگی با تمام جناح‌های دخیل در روند صلح را مهم خوانده است. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، در مورد این دیدار گفت سلام رحیمی در این ملاقات بر نقش زنان در پروسه صلح نیست تاکید کرد و افزود
آقای سلام رحیمی گفت که پروسه صلح یک پروسه مربوط به همه افغان است و نظریات همه با اهمیت است. سات مشورتی و نظرخواهی وزارت دولت در امور صلح با سیاسیون ادامه داره و نظریات مؤثر همه شامل روند صلح خواهد شد.
موافقتنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده روز شنبه امضا شد. در موافقتنامه آمده که مذاکرات بین الافغانی در دهم ماه مارچ برگزار می شود. طالبان می گویند با حکومت نه، بلکه با نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی افغان دیدن می کند. مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده میگویند گروه طالبان توافقنامه صلح با واشنگتن را تا حد زیاد مراعات کرده است. این اظهارات دیروز در حضور کنگره آمریکا چند ساعت پس از آن که مطرح شد که قوای هوایی آمریکا موازی طالبان را در هلمند هدف قرار داد. آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داده که مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، در نشست اجتماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که طالبان آن بخش را از توافقنامه را که بر نیروهای آمریکایی و متحدان عملات را انجام نمیدهند رعایت کرده است، اما با گفته ی آقای اسپر این گروه تعهداتش را در ارتباط با کاهش خشونت زیر پا نهاده است. از سوی دیگر جنرال مارک میلی، لوید رسیس نیروهای مسلح آمریکا، در نشست استماعی مجلس سنای کشورش گفته که طالبان در این مدت بالای مراکز شهرها حمله نکرده و 34 ولایت افغانستان شاهد حملات بزرگ نبودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس صندوق بین‌المللی پول IMF میگوید شیوع ویروس کرونا امیدها برای رشد قوی اقتصادی سال 2020 میلادی را از بین برده است. کریستال لینا جورجی و گفت این مشکل دستاوردهای اقتصادی را احتمالاً به کمتر از سال 2008-2009 می رساند. خانم جورجی و که با خبرنگاران صحبت می کرد گفت شیوع ویروس کرونا از این پس مسئله منطقه‌ای نه، بلکه یک مشکل جهانی است که پاسخ بین‌المللی را می طلبد. و رؤسای جمهور روسیه و ترکیه قرار است امروز پنجشنبه با هم ملاقات کنند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در این دیدارشان تلاش میکنند تا تنش‌هایی را که سبب افزایش خشونت در سوریه شده کاهش دهند. رئیس جمهور اردوغان گفت که در دیدار امروزش با پوتین در مسکو، پایتخت روسیه، تلاش میکند که او را تشویق نماید تا با آتش بس در ولایت ادلیب سوریه موافقه کند. پس از آن که ترکیه حملات علیه نیروهای حکومت رئیس جمهور بشار اسد در سوریه را افزایش داد، تنش‌ها در ولایت ادلیب افزایش یافتند. ترکیه و روسیه که از دو جانب مخالف جنگ سوریه حمایت می‌کنند، تا کنون از مقابله با هم جلوگیری کردند. و عربستان سعودی مهلت تعلیق زیارت خارجیان از شهرهای مقدس مکه معظمه و مدینه منوره را به خاطر نگرانی ها در مورد شیوع ویروس کرونا تمدید نمود. در این مورد خبرگزاری رسمی عربستان سعودی خبر داده. عربستان سعودی در مورد اولین قضیه مثبت ویروس کرونا روز دوشنبه و در مورد قضیه دوم روز چهارشنبه معلومات داد. خبرگزاری عربستان سعودی از قول وزارت داخله این کشور خبر داد که گفته است به اساس پیشنهاد کمیته مبارزه با ویروس کرونا تصمیم گرفته شده که زیارت عمره برای شهروندان و باشندگان این کشور متوقف میماند. پایان اخبار.
آزادی و سپوک
در امواج آزادی
د آزادی په څپو کې د خبروانې درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په دې خبرونې کې ومنئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې راوستلو د موافقې له لاسلیکه وروسته په افغانستان کې څناڅه تشدد زیات شوی دی، خو موږ په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د دواړو خواوو ترمنځ به موافقه څومره عملي شي، د سولې امکانات څومره دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا د بندیانو د تبادلې په برخه کې د اسانتیا په برابرولو کې مرستې ته ژمنه ده. د پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تشدد زیاتېده د سولې موافقې ته خطر پېښولی شي او باید ژر تر ژره تشدد کم شي. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې نن راپور ورکړی و چې ولسمشر غنی له خلیلزاد سره کتنه رد کړې ده، خو زموږ د دې خپرونې په لومړي ساعت کې د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان میناپال دا موضوع رد کړه او ویل چې داسې کومه خبره نشته. هیله ده چې تاسې اوریدونکي به هم د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې راواستوئ، لنډ نظرونه به راواستوئ، میلمانه به ځواب درکړي.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم در این بخش در استودیو کابل تشریف آوردن. محترم آقای عبدالواحد طاقت، کارشناس مسائل نظامی، آقای حکمت الله اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات، و محترم آقای نجیب ننگیال، کارشناس مسائل سیاسی. و هر سه مهمان ما احترامات تقدیم است. همچنان ما کوشتیم، همکارای تکنیکی ما کوشش میکنن که با دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان هم یک چند لحظه تماس برقرار شود.
بله، وعده کردن و تمره چه دوی و جواب و یو پریخ پروانه که به گلون وکی طول ملمانو ترکلای ویو. لمره شاغل عظمی کتاسو نظر سرگ که سره لدی چې دا په وروستیو ورځو کې طالبانو حمله زیاتې کړې دي، خو د امریکایي چارواکو له څرګندونو داسې معلومیږي چې طالبان به تشدد کم کړي او د بین الافغاني خبرو امکان شته. تاسې څومره د خبرو امکان وینئ دې ته په پام سره چې تر اوسه پورې د حکومت له لوري کوم پلاوی ټاکل شوی نه دی، اعلان شوی نه دی؟
ډېر مننه، سلامونه میلمنو ته په سټوډیو کې او همدارنګه اوریدونکو ته. تر ټولو مهمه بحث دلته دا دی چې کله امریکایانو طالبانو خپل تفاهمنامه امضا کړې وه، نو تر لسم د مارچ پورې باید هر څه اوربند روان وای، او د هغه نه وروسته نیمه اور کم چې دی ورته وایي یا د کاهش خشونت دا باید ادامه پیدا کړی. مگر دلته متاسفانه زما تحلیل دا دی چې طالبانو څخه ډیر ژر دغه وسول تلوار وسو او تشدد یې بیرته شروع کړي او په افغان ځواکونو باندې خپل عملیات زیات کړل، کوم چې نه یوازې د افغانستان د دولت د دغه سره مخامخ شول عکس العمل سره، بلکې د تفاهم په بنا باندې امریکایان هم راله د افغانستان دولت همکاري یې وکړل چې کوم دا صحیح کار وو. نو زه فکر کوم دغه ډیل مخکې نه مخکې دا تفاهمنامه مخکې نه مخکې دا دی یو خنډ سره مخامخ شوی ده او پړه په طالبانو باندې ده، چون چې دی انتظار ونه باسي چې تر لس مارچ پورې باید بندیان لکیږي یا دا پروسه به شروع کیږي که نه شروع کیږي. او زه غواړم دلته یو شي ته یادوري وکړم، دا د بندیانو مسله تر 15,000 پورې دي، داسې نه دي چې 15,000 دي، دا کته یو څخه شروع یې که تر 15,000 پورې، په دې کې چار څومره ایلاس یا دولت د افغانستان به خپل هغه دغه باندې تفاهمنامې پر مطابق باندې به عمل کړی اوسېږي، مګر طالبانو هغه ته ونه کتل، خپل حملې شروع کړلې. دوم مسله د افغانستان د دولت ته دوی تر کوم اندازې پورې چې زه خبر یم باید دلته څو میکانیزم دی، یو مذاکراتي ټیم دی چې هغه باید جوړ شي، بل یو د لوی کونسل یا لوی شورا عالی چې ورته وایي دا باید ایجاد شي چې مشورې ورکړي. نو زه فکر کوم دولت افغانستان ته هم کورنۍ کار پکار دی، مګر تر ټولو اساسي مسله دا ده چې کله طالبان تخلف کوي په تفاهمنامې نه بغیر خپل خشونت بیرته شروع کوي، د دې جواب هغې څنګه ورکوي؟
بله، خب از نقطه نظر نظامی هم به موضوع یکم که نگاه پرتیم، آقای ساروان که محترم آقای عبدالواحد طاقت اینا کارشناس مسائل نظامی هستن. آقای طاقت خوش آمدید به برنامه. بله آقای طاقت، آقای طاقت اگر صدای مرا میشنوین سوال هم میخوایم براتون راجع کنم. بله آقای اعتقاد، از نقطه نظر نظامی شما موضوع قرارداد بین امریکا و طالبان را چگونه میبینین؟ برازی که بعضی از متخصصین میگن که اگر شما در ساحه جنگ دست بالا نداشته باشین، در میز مذاکره اوقدر دست بالا نمی داشته باشین. از این نقطه نظر دولت اسلامی افغانستان از نقطه نظر امنیتی و دفاعی تا چت آماده است که مذاکرات اش پیش ببره؟
سلامونه و خیه هلی درنو میلمنو تا او ازادی رادیو ټولو کارکونکو او خاغلو اوریدونکو ته. له هر سنه د مخه اول د افغانستان خلکو ته د دې مبارزې چې دوی ګویا د اشغال په وړاندې سرسخته مبارزه وکړه، او دا مبارزه باید د موږ ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی نور امریکانو ته یو د بین المللي مجاریو لارې د امنیت د شورا له لارې یا لکه څرنګه چې شهید ډاکټر صاحب نجیب الله د جډیو د توافقاتو په نتیجه کې روسي لښکرو ته د وتلو وویلې او هغوی باندې دا ومنله چې هغوی افغانستان ترکي او لاړ شي، دا تاج هم باید د ډاکټر صاحب اشرف غنی په سر ایښودل شوی وای. او خو ښه ده، خوشبختانه د افغانستان د خلکو په سر دا تاج ایښودل کیږي چې دوی د سرسختو مبارزو او مقاومت په نتیجه کې بالاخره امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وتلو ته مجبوریږي. دا یو اړخ ده. لبل خوانه کو دا اړخ وڅېړو چې امریکایانو یو ډېره ښه لوبه وکړله طالبانو سره او د افغانستان د خلکو سره د دوی پر منافع. هلته ډونالډ ټرمپ خپل کمپاین لري، کمپاین کې به دی برلاسی وي او د جهانیانو ته مخودل چې موږ سولې دپاره دغه د قدمونه واخیستل، او د طالبانو نه د جهاد دغه مقدسه کلمه هم لرې کړله. نور دوی سره د جهاد سوال نه پیدا کیږي چې وایي چې موږ جهاد کوو، او بل د کوټې د شورا او د داخلي قومندانانو ترمنځ هم یو درز راغی داخلی قماندانان چې اکثر یې په هیروینو په تریاکو په دغو په منرالونو باندې مصروف دي هغوی هم سولې ته چندان خوښ نه دي. د هغوی 500 میلیونه ډالر صرف د مخادراتو کنه او 600 میلیونه ډالر د منرالونو نه یا د معدنیات نه ترلاسه کوي او نورې څومره پیسې ورته سیاي مایسکس او د عربستان استخبارات ایسای او نور ورکوي. نو دوی څرنګه کولی شي چې راشي او قرار کینی او د افغانستان د دولت سپایان سی عسکر سی او یا د عادي وګړو په حساب باندې نور عادي ژوند ته دوام ورکړي دا به د طالبانو لپاره لږ سخت وي. داسې مشرانو یې څه لوبه کړې ده هغه ګټې د هغوی دي هغوی به خپل جواب ورکوي. نو اوس خبره ده داسې آیا دغه مذاکرات د دوی په اصطلاح کامیاب مذاکرات او تر سره سول ولې د دې دومره نیمګړي مذاکرات دي لا تر اوسه پورې د افغان اړخ سره چې د جګړې اصلي قربانیان مګیو د موږ سره خبره نه ده سوې. اصلا دا جګړه ولې وه په افغانستان کې؟ ولې جګړه د څه دپاره؟ د چا د ګټو دپاره؟ چا یې موخې دپاره؟ امریکا ولې دا جګړه دلته په موږ باندې وتله؟
ډېره مننه.
طالبان څوک وو؟
طاقت صاحب بیا به نوبت درکړو ځکه چې تاسې 15 دقیقې خبرې وکړې چې نورو مېلمنو ته هم نوبت ورکړو. کور ودان سلامت اوسئ. ښاغلی ننګیال تاسې د طاقت صاحب څرګندونې مو واورېدې. خیر د طاقت صاحب خبرو باندې هم که تبصره لرئ مهرباني. لیکن دا موضوع چې طالبان وایي چې باید د افغانستان حکومت د دوی بندیان اول ورخوشي کړي نو دوی به تشدد کم کړي، دا مسله څومره د توجیه وړ ده؟
سلام تاسو ته د میز ډیرو درنو میلمنو ته اوریدونکو ته. لومړی خو دا د اشغال مسله ډیره جنجالي موضوع ده، حتی په شریعت کې هم دینی او ځینی علما په دیان باندې د اشغال په خلاف حتی جګړه روانه ده. او د اسلامي تاریخ کې ولوستل سي په ډیرو ځایونو کې دا سشته کافی حواله کافی مطالعات موجود دي چې حتی د اشغال په خلاف څوک جګړې ته جهاد نسی ویلی که او چا استازمکه ونیول او دغه په خلاف ته جګړه کوي دي ته نور نمونه ورکولای سي. خو د شریعت په اساس باندې دا بيخي جنجالي بحث ده، هغه طرف ته نه ځو. خو راځو دې ته چې د طالبانو جګړه واقعا په افغانستان کې د بهرنیانو په خلاف وا که نه وه، دا موضوع خو هغه د بيخي واضحه شوه. مونږ په خوان په باسونو کې ویلي وو د افغانستان د نظام په خلاف جګړه روانه وه، د 30 کال هغه د بهرنیانو په خلاف نه وه. که د بهرنیانو په خلاف جګړه وای خو باید په مخ ورځی خاتمه موندلې وه چې کله په 2014 کال کې 150,000 بهرنیان له افغانستان نه ووتل، باید هماغه فیصدي خشونت هم په افغانستان کې کم سوی وای. یا کله چې د دوی ترمنځ تړون امضا شو په افغانستان کې، باید په مخ ورځ باندې اوربند اعلان سوی ویلي وای چې دا جګړه زمونږ د بهرنیانو په خلاف وه، د افغانانو په خلاف نه ده، نور جګړه نه کوو. خو معلومیږي داسې چې دا جګړه د ایسای له خوا نه مدیریت کیږي. دې جګړې ته که څوک د ازادۍ جګړه وایي، دا یو لوی خیانت کوي د افغانستان د تاریخ سره، د افغانستان د ملت سره. دا د پاکستان له خوا رهبری کیدونکې جګړه وه، د ایسای په خوخه وه، د افغانستان د نظام په خلاف وه، د افغانستان 2 لک مظلوم بیګناه انسانان په دې جګړه کې وژل شوي. او دا ډېر لوی تاریخي مسؤلیت ده که څوک وایي چې د ازادۍ جګړه د خپلو خلکو په خلاف کیږي. زه نه پوهېږم دا کوم منطق ده او دا هیڅکله غنه لري توجه کېدلی نه سي. پات شو راځو دې ته چې طالبان سولې ته تعهد لري که نه لري. ښکاري خود سه چې طالبان یو لاس نه دي. که طالبان یو لاس وای، دوی باید په لومړي سره د تاوتریخواري د کموالي خبره نه وای کړې. دوی د اوربان خبره په همدې خاطر ونه منله چې دوی پوهېدل چې د دوی لیکي هغه سي منظم نه دي. دوی په ټولو د قمندانانو باندې برلاسي نه دي او اکثریت یې که ځینې د ایسای له خوا نه اداره کېږي، ځینې نورې داسې دي چې هغه د سپایس بازداران سره مستقیم اړیکه لري. په همدې خاطر باندې دوی د تاوتریخواري د کمی خبره ومنله، د اوربان خبره یې ونه شو کولای. بیا سولې ته تعهد هغه د تاسو ولیدل د امریکایانو سره چې کوم تړون د دوی وسو، تړون تر ټولو لومړي سرغړونی کوونکي طالبان دي چې هغه مستقیما د افغانستان په ولسوالیو کې په پولیسو باندې په اردو باندې جګړه پیل کړه، عمل نه پیل کړه. یعنی دوی د جګړې کمواله رانه وسته. بلعکس د افغانستان نظامی متحدین مجبور شو چې په هلمند کې لومړی هوایي حمله په دوی باندې وکړي. یعنی د تړون څخه سرغړونه طالبان وکړه او دا ټول نړۍ ولیدله چې دوی متحد پاتې نه شول هغه حالت ته. اوس د طالبانو لپاره یو ډیر لوی سوال ده چې آیا طالبان یوازې یو جګړه مار، یو ترهګر ډلې برخورد کوي کدی د سیاسي بصیرت یا د سیاسي ویژن څخه ظرفیت په دوی کې شته. زما په فکر باندې طالبان د سیاسي تعامل سره ناشنا خلک دي. دوی نشي کولای چې راتلونکي سیاسي جریان ته داخل سي په داسې ډول باندې چې د افغانستان د خلکو ته د منلو وړ وي. یعنی دغه اوسني نظام کې جمهوریت کې د پاتې کېدلو یا د بقا د طالبان ځان نه ویني. دوی یوازې په یو اتوکرات یا دیکتاتورانه سیستم باندې چې د 1995 نه راواخله تر 2001 پورې حاکم ول په هغه مایند سیټ باندې دي، په هماغه فکر کې دي. دوی غواړي چې په هماغه طریقې سره یوازې د دوی خبر دی ومنل سي. افغانستان کې دغه پلورالیست نظام سره د دوی بقا ماته پاره دي، هغه کار دي. دوی په دې پوهېږي د دوی لپاره ستونزمن کار ده. که نهایت کې دوی سیاسي طرحه درلودلی او دوی له کشتار او له قتل نه پرته بله طرحه برنامه درلودلی، دوی به مستقیم راغلي وای خپله سیاسي طرحه به د افغانستان راتلونکي نظام د افغانستان راتلونکي حکومت ته وړاندې کړی وای. دوی به ویلي وای چې موږ څه کوو، د تړون نه وروسته د طالبانو طرحه څه ده، آیا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ ده که نه ده، یا دوی څه رقم حکومت غواړي، د نظام نوعیت باید څه رقم وي، څومره دوی کولی شي په خپل سینه کې نورو خلکو ته ځای ورکولی شي که نه شي کولی، یا دوی مدغمېدای شي په اوسنۍ ټولنه کې که نه. دا یو ډېر یعنی داسې یو سوال ده چې باید څېړنه پرې وسي. د طالبانو د جګړې نه وروسته په افغاني ټولنه کې دوی بیرته جذبېدل مهمه خبره ده. طالبان د هماغه مایند سیټ سره دوی هیڅ پرمختګ نه ده کړی. یعنی 40 کاله وروسته د افغانستان ټولنه، د افغانستان نظام، د اوسنۍ هر څه ډېر تغییر کړی. خل د متفاوتو د متنوع افکارو سره رامنځته شوي دي. یو پراخه سینه غواړي په افغانستان کې اوسني نظام کې پاتې کېدل، او هلته د مختلفو افکارو سره ژوند کول. دا د طالبانو غوندې خلکو دپاره یو ډېر
ډېره مننه سلامت
فکر وکړي. یعنی دا غزي او حالت ته د دوی راتلل دی او د لپاره خپل آمادگی ولري.
بله ډیر زیاته مننه. اعظمي صاحب، یو مسله چې د تیر سات کې مهم ورته اشاره وکړه، هغه شاید ډیر اوریدونکو ورته په پیغامونو کې ورته اشاره کړې ده، دا چې د افغانستان حکومت به په خپل منځ کې په یو داسې پلاوي سره جوړ راشي چې هغه د افغانستان نمائندګي وکړي شي، او د حکومت او د خلکو نمائندګي وکړي شي. ځکه چې داسې ویل کېږي چې عبدالله ځانته د پلاوي په جوړولو فکر کوي، ولسمشر غنی ځانته د پلاوي په جوړولو فکر کوي. څه فکر کوي چې حکومت به وتوانیږي چې یو متحد او قوي ټیم جوړ کړي د خبرو لپاره؟
مننه. زه فکر کوم په د یو متحد ریپبلیک یا مثلا یو متحد جمهوری خوا چې د طالبانو سره مخامخ شي، نه دا ډیره مهمه ده. یعنی په دا بحثونو کې که وګورو دا ډیر زیات اهمیت لري. که چیرې موږ یو قوي او متحد ټیم ولرو، نو په سیاست کې او په مذاکراتو کې طالبان څخه زموږ موقف صحیح دفاع کولای شو. او دا تر ټولو غټه ستونزه هم په اوس وخت کې ده، او دا ستونزه چې راولاړه شوې ده د انتخاباتو د نتایجو د اعلان نه وروسته ده، چې دلته رئیس جمهور غنی مثلا کله آمادگی نیسي چې باید د لوړې مراسم ونیسي. رئیس اجرایه تهدید کوي چې هغه هم یو ورځ مخکې د هغې نه دا کوي دا مراسم، یعنی یو موازي حکومت اعلانوي. نو دا په دې کې زه فکر کوم رئیس جمهور غني او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې باید دا طرف د جمهوریت طرف باید ډېر متحد اوسېږي، او پرې نه ځي چې دلته موږ وویشل شو او دغه ویشل ګټه بل هیچا ته نه رسېږي بجوز د طالبانو ته، چونکې هغې د دغه حالت نه مفاد او فایده اخلي. په دې کې ښاغلی زلمی خلیزاد رول ډیر مهم دی. دی راغلی دی چې دی به د سیاسونو سره په خپل خبرو کې څه رقم وتوانیږي که به ونتوانیږي، چې بالخصوص د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم په دې کانی کې چې د رئیس جمهور غني سره یو ځای کار وکړي په حیث د یو سیاسونو او یو ګډ او یو باثباته نظام جوړ کینو. زه فکر کوم دا یو ستونزمن کار دی. رئیس جمهور غنی نه هم د مارچ پلان دی چې باید د خپل لوړې مراسم تر سره کړي. دلته افواد دا دي چې آیا امریکا ورسره موافقه ده، چون چې په تیر ځل کې چې ډاکټر خلیزاد راغلی و په ټویټ کې لیکلی و چې زه مننه کوم د رئیس جمهور غنی څخه چې تر نه هم د مارچ خپل لوړې مراسم وځنډول. یو دا دی. دوم دام کېدلی که چیرې لا هم دلته اختلافات زیاتیږي نو په داسې حالات کې کده لوړی مراسم نه ادا کیږي اجرا کیږي نو بیا جمهوریت یا د افغانستان نظام به یو نو په یو انسرټن یا داسې حالات کې وي چې ډیر روشنایی بنې وي نو بیا به یو دا یو بل سیناریو چې څنګه مختزیا یا او تر ټولو مهم په دې کې فکر کوم د بل اخره د امریکا رول چې هغه څغوري آیا اجازه ورکړي چې د تحلیف مراسم به پر ځای سی او کنه زه فکر کوم دا تر ټولو غټ سوال دی
بله خب محترم آقای طاقت یک موضوع دیگه که در این روزا از یک طرف یعنی به زودی باید مذاکرات بین الافغانی آغاز شد منتها فعلا جنگ ها ادامه داره حتی ناتو به خیلی چند جای بمبارد کرد این مسائل موضوع تا چه تعدل شها قرار خواهد داد ادامه جنگ ها برازی که در سطح بین المللی هم عکس العمل های متفاوت از بعضی ها میگن قابل اعتماد نیست طالبا بعضی ها میگن خبر خوش است چی میگن شما؟
اصلا سولی تا یو اڑخم متحد ندبا تاسفانه بدبختانه توی خپلی گتی لری امریکان او طالبان خپلی گتی یوازی سی سول غوالی اغا دی افغانستان خلق دی دی افغانستان رسول دی سی دی اغوی غاگ ناوری دل کی گی دی مگا ترها درسه باشرف غنی تا دولت تا داده سی هر سمر زر کی گی دی دوری مراسم دی خپل پرزایی کی سو دی و مقتدر دولت په هیڅ باندې د طالبان مجبور کی سراسي سولې ته غاړه کی دي او د بندیانو خوش کول او دا خبره هغه خبرې دي چې کچیر د دوی افغان دولت پر رسمیت نه پیژني بیا نو دوی نه بندیان سره غواړي او بندیان په شرط هم نسی کېدلی چې هغه مخکې له دې نه موږ تفاهم ته ورسېږو او موږ یو د سولې دپاره یو میکانیزم باندې فکر وکړو کار وکړو او هغه تعهدات ته ژمن واوسېږي طالبان او افغان دولت نو طالبان ډېر وروسته خبره ده اول باید اوربند وي د اوربند نه وروسته بیا شرطونه وي د شرطونو په لړ کې به یو شرط د طالبانو د دوی بندیان وي او د موږ به شرطونه دا وي د افغان د قانون حاکمیت ومني او د نور شرطونه چې دوی ته مخکې ښودل کیږي او د دې ضمانت باید امریکا وکړي ځکه دا جګړه امریکې شروع کړې په افغانستان کې او د هغوی په دې کې موخې دي او د دې ضمانت باید د امنیت شورا وکړي څو په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي بغیر دې نه دا هوایي خبرې دي
که اعلانه که بشار کوتاه داریم بعد از او از شنونده از این ما خواهش میکنیم در مورد امی کاهش خشونت ها اگر یک نظر خاص داشته باشن سوال خاص داشته باشن ارائه کنن برای که در تاریخ داخل نشین که بیرون رفت ما بسیار مشکل میشه
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت
بله شنوندگان محترم مال نوبت شما شماره تلفن ما 0799203545 و شماره دوم ما 0700822755 و شماره بین‌المللی ما 00420202145 آقای سران
بله دی افغان بسیمت سواتل شمیره ما هم په خدمت کې د اس ام اس پری راوستوی یا لن پیغام او که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ ته د radio.azadi اوریدونکو له روز معرفی کی
السلام علیکم فرحات جان د هلمند ولایت څنګه نو سالي څه سره پاري چم
مهرباني کوي فرحات صاحب
ام محترم د خپلواک صاحب او ساتي ملمنو ته ټول سلامونه وایم د افغانستان کوم حالت چې را مې زوي دي دا کوم څه چې کوم د خبرې کوي دا خبرې باید داسې راوتې ول شي د افغانستان په داخلي حساب او په خارجي حساب باندې باید اوسل په دې خاطر وګوره د افغانستان کوم ریاست جمهوری یا رئیس جمهور یا هر څه کوم دی چې دی کوم خبره کوي وایي موږ د افغانستان د کومې صلحې چې سره د طالبان د بنیانو په حساب باندې موږ د اولس خبرو ته غوږ نیسو او اولس ته وایي هغه دا وایي چې اولس ته وایي چې دا باید لنه شي مخکې د دې چې دا خبره باید وکړي خپل ځان سره دا فکر وکړي چې آیا موږ د ولس ملاتړ د ځان سره لرو که نه لرو یو مثال زه داسې درکوم که تاسې د افغانستان ولس ته په لحاظ د تعداد یا شمار وګورئ 15 میلیونه زیاتې کم پرله پسې نفوس لري او انتخابات په لحاظ ته وګورو هغه دلته تقریبا 9 لاکه یعنی 1 میلیون نفوس هم هغه رایه نه ده ورکړې. نو
فرهاد صاحب، فرهاد صاحب که طالبانو د مرګ خطا ګواښونه نه وای کړی بیا څه فکر کوي؟ بیا به څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و؟
زه فکر کوم چې دا کوم 9 میلیونه چې کوم بایومیټریک سی و په دې کې که څه کم او زیات وای په دې کې به هغه 10% منفي وای خو اویا رایه ورکړې وای. لیکن دا نه چې ورکړې دا په دې خاطر نه چې طالبانو د خطر زنګ ورته ولي او
فرهاد صاحب د کسې خبرې قطع شوې. فرهاد بل اردونکو ته ورځو ځان معرفي کوي.
بله
مهرباني صاحب خپل موقعیت تغییر کوي اواز مو واضح نه دی.
تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
د غسول خبرې خو اصلا مهرباني صاحب خراب کړلې چې د بندیانو په هغه کې مخالفت وښوده، ځکه چې هغه خو مخکې دا خبرې سوې وې که نه وې سوې؟
د حکومت او طالبانو ترمنځ نه دي شوي. خو بیا به میلمانه درته ووایي که تاسې دغه پوښتنه لري ځواب به درکړي. صحیح، مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
درست
من نه دقیق صاحب کور ودان. بل اوردون که لروز هم معرفی که آزادی رادیو.
سروان صاحب سلامونه تاسو ولاندې کوم، زریت نظر ته ولاندې کوم، ملمنو ته سلامونه ولاندې کوم، ملک توشار غسانې د ننګرهار ولایت نه.
مهرباني کوي
زما نظر خدا غدا چې لما سره د مال ول سره دښمنۍ نه ایران کوي نه پاکستان کوي، د مصر خپل ولس کوي، همدغه حکومتونه له موږ سره کوي. اوس ملي وعده چې یوې خواته د ډاکټر صاحب عبدالله د یوې خواته کشي، سیاسین د بلې خواته کشي، ډاکټر صاحب اشرف غني خو رئیس جمهور ده هغه بلې خواته کشي. موږ باره څه وکړو له موږ سره بل تخلای چې له موږ نور بالا لار ورکه دي چې موږ څنګه وکړو؟ دوامه خبره د امریکې ده، بل ما سره د تاریخ په حدود کې دښمني انګریز کړې ده چې پاکستانستان یو ټوټې ټوټې کو او تر دا نن ورځ پورې له ما سره پاکستان پر هغه جنګي، پاکستان له ما سره هیڅ دښمني هم نه لري.
مننه تاسې بلې خواته لاړئ. کور ودان یو اوریدونکی بل د سکایپ له لارې دی، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوي تاسو هم
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ستاسو میلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ما تاسو مخکې پروګرام ور و دلته یو سوال د ما سره دی چې د سوال نم حل شو. زه خصوصا د طاقت سره د پښتنه کوم چې د امریکا وزیر خارجه توش په مخ کې اعلان وکړ چې موږ بعضی محرم اسناد د موږ سره شته دي چې موږ د هیڅ تنه شو خودلای د بلکې د هغه خپل کانګرس ته موږ خودلای شو چې هغه کوم دی نه پیم چې خودلی به کړي. دا محرم اسناد څه شی دي؟ په دې کې ډېر خلک د دوه درې ورځې مخکې بعضی رسنیو دا خبر نه ورکړ، خو بیا بیرته دا خبرې ډېرې ورکې شولې. آیا دا اسناد کې داسې اسناد وي چې هغه باندې د افغانستان حکومت یا ملت خواهیست نه خو طالبانو او د امریکا حکومت به څه موافقه کړي دي؟ آیا دا ولې نشي ښودلی دا محرم اسناد؟
ډېره مننه، بېخي صحیح شو. کور ودان سلامت اوسې. اوس په میلمنو ته ورسو. لومړی ننګیال صاحب، مخکې یو اوریدونکی وویل چې حکومت ول انعطاف دی بندیانو په برخه کې نشي خوشی دي کی او بل دوی دا پښتنم درلود چې آیا دې په دې برخه کې کوم موافقه شوه د امریکا او د طالبانو ترمنځ یا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ چې بنجان به خوشی کیږي؟
ګوره انعطاف کله چې سوله کېږي ټول اړخونه به انعطاف کوي او ټول اړخونه به قرباني ورکوي. د سولې په اوسنۍ پروسه کې ډېره توقع د افغانستان د حکومت نه کوي، یعنی طالبان هم کوي او خپله متحده ایالات هم د افغانستان حکومت غواړي د قربانۍ د یو ګډوډي په حیث باندې د سولې په پروسه کې حلال کړي. دغسې یو څه نه شي کېدلی او د هغه طریقې سره په دغه لاره باندې سړی سولې ته نه شي رسېدلی. یعنی د افغانستان حکومت د سولې دپاره تر دې نور لوی انعطاف څه شی و چې وی ویل دوه کاله مخکې د 2013 کال په 28 فروری د کابل پروسې په لومړی دوه مناسته کې چې دوی ویل چې موږ به قید او شرط د طالبانو سره مذاکرات ته آماده یو، هیڅ نو شرط نه وړاندې کوو. خو طالبانو یو نیم کال نه زیات هغه دوه کاله پوره کیږي چې دغه پروسې ته تعهد ونه خود اصول ورسول. بیا د افغانستان حکومت د اوربان شرط وړاندې کړ، طالبانو د تاوتریخوالي د کمی خبره وکړه، افغانستان حکومت د اوربان له شرط تیر شو او د تاوتریخوالي کمی ورسره ومه. یعنی فکر کوم دا کافي ډیر انعطاف دی چې د سولې په پروسه کې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت خودلې ده. د مذاکراتو ټیم څو ځلې یوري تاسو خبرې دی ابو زبید ولېګل سو دغه مخکې څو واری دوه ته ولېګل طالبان دې ته اماده نه سول، حتی دا غوي سره وګوري مذاکراتو په لول خوله خبره. نو د سولې په پروسه کې یوازې طالبان دي چې انعطاف نه کوي او د افغانستان خلکو ته بیا بیا ثابتوي چې کسول د دوی هدف وای، نو فعلا بهترین فرصت ده د افغانستان د خلکو ارمان ده، د افغانستان د خلکو ارزو ده چې باید نور دغه قتل او کشتار ودرېږي. طالبان ډیر کله د فشار د چولو د پاره د غوري جمعي شور دغه حتی رسیدلې زمونږ یو ورور دغه دی قرباغ نه زنګ وکړي چې د یو انسان وجل ډیر لوی جرم ده او دا په دې نارځ چې ته د حکومت د پاره یا حکومت د فشار چولو د پاره حتی د مذاکرات په میز د برلاسي کېدو د پاره ته یو بی ګناه افغان انسان ووجني. هغه سړی چې کته خپل تابه بولې کې ته خپل وګړی بولې ولی وجني د ځان قرباني کوي د خپل واکمنۍ د پاره مې قرباني کوي. نهایت کې باید طالبان انعطاف وکړي، یعنی د سولې پروسه یوازې د اړخ نه نشي کېدلی چې انعطاف دی وخودل سي. د زندانیانو موضوع کاملا د بحث وړ موضوع ده او دا باید په مذاکراتو کې بحث شي. د مذاکراتو نه مخکې په دې باندې خبره کول دا معقولیت نه ده. د افغانستان حکومت خود سي نه ده چې دا د خپل خواخه ده دی په فیصله کوي، د خورای اخیستي د افغانستان خلکو ټاکلی حکومت دی او تاریخي مسولیت لاندې ده. دوی نشي کولی د افغانستان د مشورې پرته، د افغانستان د خلکو له رضایت پرته مستقیما 15,000 زندانیان خوشي کی او دا غي هیڅ ګارانټي موجوده نه وي چې دوی به ته د جګړې لیکو ته ستنيږي او ک طالبان کاند دغه 15,000 زندانیانو په آزادېدو سره د سولې پروسې ته راځي. دا دغه بل سوال دی چې هغه تر اوسه پورې د دې ضمانت څوک کوي چې دا 15,000 زندانیان به چیرې ځي، دوی به څه کوي؟ مثلا په 2014 کې چې کرزي صاحب 3,000 زندانیان د بګرام نه خلاص کړل، اکثریت بیرته د طالبان والیان شول. دا څه کال چې والیان د دوی وجه مثلا د فراه والی په 2014 کال کې کرزي صاحب خوش شو، که څه کال هلمند او فراه ته سقوط ورکو، تاسو ولې طالبان تر فراه ورسېدل؟ اما هغه سړی چې دغه جګړې په فراه کې رهبری کوله هغه سړی په کور کې نه ناست، سولې ته رانغې، د زندان نه ته بیا فعالیت شروع کړ. نو داسې یو حالت کې دا یو ډیر لوی مسولیت ده د افغانستان د حکومت لپاره چې دوی باید په دې باندې ډیر په سنجیدګۍ سره تصمیم ونیسي، ډیر فکر وسي، د افغانستان د خلکو مشورې غوښتنې پکې شاملې وي او دا باید د طالبانو د خوانه د مذاکرات لپاره په شرط نه وسیږي بلکې د مذاکراتو د ایجنډا یو برخه وګرځي.
تشکر صاحب،
زندان به تابان خوشی کوي.
تشکر فعلا ننګیال صاحب، خو به اجازه تن. بله تشکر ننگل سپ از میسپ اجازهتون، ما یک میهمان دیگه برای چند دقیقه داریم از طریق تلفن. محترم آقای شیرعظم اعظم تحلیلگر خاص صلح افغانستان است، موضوع از نزدیک تعقیب میکنه. اعظم سپ خوش آمدین سپ به برنامه.
سلامت باشین، موفق باشین.
بله اعظم سپ، موضوع شما از نزدیک تعقیب میکنین، مسئله مذاکرات بین الافغانی باید تا 10 مارس باید آغاز میشد. از این نقطه نظر میخواستیم آخرین معلومات از شما بگیریم، این میشه نمیشه ولی از این که پیش شرطایی که از طرف طالبان گذاشته شده 5,000 بندیش باید آزاد شده، او طرف دولت افغانستان چندان راضی
قبول نمیکنه،
رضایت نشان نمیده. و ما میخواییم بپرسیم از شما که طرف امریکا وقتی که ای تعهد میته یا ای شرط قبول میکنه، قبل از که افغانستان به یک توافق رسیده بود یا نرسیده بود؟
مطلب ما از این برادر عزیز که همه مردم افغانستان اطلاع دارن که یک گام تاریخی ورداشته شد و یک مساوده بین امریکا و بین طالبان تصویب شد. در آن مساعده همه ماده هایی که ذکر شدن و مردم آدان اطلاع دارد، در اوز بیشتر با وضاحت گفته شدن که قبل از مذاکرات 9 مارچ که بین نماینده های افغانستان و طالبان صورت میگیرد، برای حسن تفاهم و برای پیشرفت خوبی در مسئله باید زندانی های 5000 از یک طرف و 1000 از طرف دیگری ها شوند. در این مورد به نظر ما چی پیش چی پس این زندانی ها ایلا می شود و مسئله که بین امریکا و بین طالبان صورت گرفته و تحقق می یابد، همه نکات و همه مواد و با فکر ما هیچ چیز دولت افغانستان پنهان نبودن. در وقت اخیر که دکتر سپ خلیزاد در کابل سفر داشتن، فکر میکنیم که تمام موضوعات را با حکومت افغانستان شریک ساختن. منظور ما زیستن که اینجا حسن نیت است و دولت افغانستان باید ایرا نشان بده که بین امریکا و بین طالبان مسئله حل شده، چطور با آسانی و با زودی میتواند که بین افغان ها یعنی بین طالبان که هر دو طرف افغانستان مسئله را زودتر پیش ببرند. این به خیر افغانستان است، به نفع افغانستان است و تلفاتی که در پیشوری ما داریم خدا نخواسته خدا نخواسته از او جلوگیری می شود. در اینجا اگر هر کدر غفلت صورت می گیرد، مسئولیت تلفات دو طرفه و دوش کسانی خواهد بود که در سول پروسه می خواهد سنگندازی کند. به نظر ما از این مسئله دولت با کلی آگاه بودن.
اعظم صاحب، دلته دو مسئله دی. لیوی خواهد حکومت زین چارواکی وی چه که طالبانو لامریکایانو سره دا موافقه کری وی چه دوی بندیان دی خوشی کی نو لامریکایانو دی خپل بندیان وخواری، دوی باید لمر سره کشینی و خبری را سره وکی او په خبرو که با دا مسئله حل کو. یو دا مسئله یادوی، بل مسئله داده چه دی 15000 کسانو خوشی که دل دومره آسانه کار هم نده چه په څلور او پنځو ورځو کې حل شي. اوس دی مارچ 15 میته 15 ورځې پاتې دي. په دومره لنډ وخت کې د دوی قضیه باید وڅېړل شي، کوم کسان خوشی شي کوم کسان خوشی نشي، دا خو وخت وای غواړي. په دې اړه څه وایست؟
د خبره داسې ده چې بندیان ګوره معلوم دي بندیان د چا سره دي. بندیان اکثریت لوی تیاز باګرام کې دي او باګرام کې بندیان طبیعي خبره ده چې څوک یې ساتي او څوک د هغې حفاظت کوي. د 15000 بندیانو ساتنه په یو محبس کې، دا تاسو په دې فکر وکړئ چې دا د چا د وسکارو چې دی تحفظ وکړی شي. هغه بندیان هلته باګرام کې دي او هغه امریکایان په جریان کې دي. په دې مسله کې خبره په دې کې ده چې ولې له امریکایانو غواړي امریکایان او افغانستان د ګډ حکومت یا د ګډې ادارې د بریالیتوب دپاره متحد روان دي. په دې کې به څه تفکیک راغی چې ماش د امریکا د ادارې نه اخلم، سپورټ د امریکا له حکومت اخلم، او دلته بیا د بندیانو مسله چې هغه د افغانستان په خیر ده هغه بیا امریکا غواړم، دا بیا څه معنا؟ او په بله خبره دا ده چې د 15000 کسانو ایله کېدل اوس ډیټابیس موجود دی، ټول بایومیټریک سوي دي په زندانو کې، لیستونه موجود دي. د لیست مطابق کې
لیکن پدې کې داسې کسان هم شته چې فرزن په انتحاري حمله کې نیول شوي دي یا یې ډېر خلک وژل شوي دي. فکر کوي چې دا هم باید خوشی شي او داسې ویل کېږي چې طالبان لومړی د همغو کسانو هغو کسانو چې په اعدام محکوم دي د حقوق د خلاصون غوښتونکي دي. دا فکر کوي منصفانه ده؟
طالبان تر کومه سره چې زه خبر یم طالبانو په دې کې تحقیق نه دی کړی چې څوک په اعدام محکوم دي او څوک په اعدام محکوم دي. هغوی په مجموع کې د 15000 کسانو لیست ورکړی دی او د افغانستان دولت هم د 0 کسانو لیست طلب کړی دی. او په دې باندې په خام دوی ترمن خبرې شوې دي. په دې کې دا مهمه نه ده چې بندي څوک دی، عفوا چې من سره اله تفاهم چې من سره اله روغ جوړه چې من سره اله بیا ټول شین په خلک کېږي.
نو تاسو په نظر په دې کې څه مشکل دی که 15 ورځې صبر وکي او خبري وشي او خصوصا په همدې بندیانو کې چې کوم کسان لومړی خوشی شي کوم کسان وروسته خوشی شي؟ او د افغانستان د ځینو کسانو په نظر دا غم ده چې وایي که د افغانستان حکومت د دوی بندیان خوشی کی بیا د میز د خبرو په میز به د دوی په لاس کې کوم حربه وي کوم کارت به وي د دوی سره؟ باید دوی اول خبري وکړي او په خبرو کې په بندیانو په شمول په ټولو مسایلو باندې روغه
ګوره وروره خبره دا ده چې دلته د خبرې او د حربي استعمال ته ضرورت نشته. ټول مسایل روښانه دي او امریکا او طالبان سره جوړه کړې ده. زمونږ برخه له جوړې پاتې ده د بین الافغاني جوړه کې زمونږ رسالت دی، زمونږ مسؤلیت دی، زمونږ وجیبه جوړیږي چې موږ زر تر زره باندې دې ته لار خلاصه کړو او تحقق ورته ورکړو. په تحقق کې بیا دا خبره ډېره ضروري نه ګڼم زما پاکیده باندې چې هغې دپاره د 15 ورځو د 10 ورځو که چیرې حسنیت کاره کړي، زه فکر کوم چې 15 ورځې وځنډېږي هم به مسله نه وي. او په دې کې به حتمي نه وي چې تر دې تاریخه پورې طالبان هم په دې ټینګار وکړي چې اسمان په دې نه هم تاریخ باندې په 10 مارچ باندې دا مسله خلاصېږي. خو دلته د سر نه اوس د اول سر نه دې ته بنده ورچول شوې ده چې دا د امریکایانو غواړي کدی حسینیت خاره کی کیدیش چون ده یو 15 ورځې نورم دی ته وخت ورکړ.
تشکر سپاسگزارم. با تشکر. خب اعظمی صاحب با اجازه تان شما صبر کردین، از شما سوال دارم ویست که شما برازی که معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات هستین، یعنی این موضوع بسیار زیاد از نزدیک تعقیب میکنین، باید بعض احصائیه و یا باید در دست داشته باشین. حالا از نقطه نظر شما وقتی که از یک طرف جنگ میشه از دیگه طرف مسئله شرطا گذاشته میشه، این امیدواری تا چه حد موجود است که سر میز مذاکره برن؟
موضوعات بسیار از نزدیک تعقیب میکنیم و تا یک اندازه در این پروسه ها دخیل هم هستیم و ارقام و فکت که بهشان میگه اونا پیش ما هستن. بحث اساسی جا هستن که این موضوع زندانی ها یک موضوعی بود که طالبا از امریکا از اول تقاضا و توقع نداشتن که امریکایی را برشان بتن. این موضوع تا جایی که من خبر داشتم امریکایی آوردن و علت شایی بود که مثلا طالبا عوادار شوه و مجبور شوه که بدولت افغانستان بیشینن، مگر ای ارادهشان نه تنها که کار صحیح نکرد، ای با یک چالش بردن. ما سوال ما ایستن و تحلیلی که ما داریم، طالبا چرا میشه به جای از این که در مذاکرات یک چالش میه یا یک بندش میه، به جای از این که سر تفاهم فکر کنن، چرا بسیار زود عجله تصمیم میگیرن که باید ما به جنگ بریم؟ یعنی اگه 5000 زندانی ها تا 5000 یعنی کلن ما پیشترم گفتم up to در انگلیسی و در پشتو تر تا 5000 زندانی ها و ای معلوم نیست مثلا از 1 تا 5000 کلشان شامل امی ارکان میشه، وقتی که اینا رها میشه چی گارانتی وجود دارن که سبا طالبا یک موضوع دیگه که به میان میه امور پس به جنگ نره و در او حالت جنگ و صفوفشان قویتر خواهد بود؟ ما موضوع دیگر که میخوام اینجا اشاره کنم، ما نمیتونیم که یک نظامی که سعیس مشکلات خود داره، نظام افغانستان، دولت افغانستان مشکلات خود داره، نمیتونیم که یک نظام چپک نیم به یک چیزی که واضح معلوم نیستن که چی پیش میشه به خاطر طالبا. یعنی این منطقه یک منطقه صحیح نیستن. تعداد زندانی های طالب که دولت قبول میکنه از 10 تا 15 هزار است و در بندیخانه های افغانستان اگه ببینیم از 25 تا 30 هزار زندانی ها داریم. طالبا فکر میکنن که اینا از 10 تا 13 هزار زندانی های خودشان قبول میکنن. من وقتی که باز دیگران میان او یک بحث دیگه است که او چی وقت را میشه و لسته که ما دیدیم و ما اطلاعات داریم در ردیف اول مردم های هستن که محکمه ایشان شده اکثریتشان و یا به اعدام محکوم هستن و یا از 20 سال زیاد هستن و یعنی ما قطعی مشکل ندارم، ما دولت افغانستان زندانیایی دارن که وقت مدت در زندان پوره کرده اونا نوزم در زندان هستن، به حیث اسنیت میشه اونا را رها کنن؟ میشه زندانیایی که سبل لاج هستن، پیر هستن، اونا را رها کنن؟ یک بینی خمیری میشه برای امریکا و به طالبا؟ مگه وقتی که بحث اسنیت می باز طالب ها چی کردن؟ یعنی شما ببینین اسنیت از طرف طالب می شد که یک آتش بس کلی و برای یک چند ماه ها می بود، اونا هیچ وقتی را قبول نکردن. این به کاهش خشونت که وعده کرده بودن که تا شروع مذاکرات بین الافغانی باید ادامه می دادن، اونا را تخلف می کردن، اونا را جنگ پس شروع کردن. یعنی ما میگم که طالب ها یک فکر باید از مغز بکشن که اینا همیشه به جنگ رفته میتونه. یعنی مذاکرات صلح بین طالب و امریکا و دولت ای اولین مذاکرات نیستن، مذاکرات در دیگه کشور هم شدن. مگر کسی که یک گروهی که یک فکر در ذهن خود داره که همیشه میشه در جنگ در نبرد جنگ پیش ببره، باز به او تعهدشان برای صلح زیر سوال میه.
بله دیر زیاده مننه اعظم صاحب، تاسیدی اعظمی صاحب خبری پیاد لری طاقت صاحب تاسی پا دی موضوع که چه تبصیره لری؟
لکه سرنگه سی مخ که ما وویلی ده جگره خو اصلا ده طالبانو او د امریکای ترمن نه ده جګړه د طالبانو او د افغان ولست ترمن ده جګړه د طالبانو او د ټولو ترستانو یو خواته او بل خواته دولت د افغانستان د دې ترمن ده کته سو په یاد وي په 2014 کال کې په ټول کال کې دلته 15 کسه خارجان په افغانستان کې وزل سوی دي ولی لزره فقط د مګ امنیتی ځواک او یو لزره ملکی وګړي سی یو زره کیږي نو که یو زره کسه د ما خلک مري د ما امنیتی ځواک مري او 15 کسه خارجان مري هغه ټول د ناتو نو تاسو سوچ وکړئ چې دا جګړه د چا ترمن ده که سوله کیږي د چا ترمن باید وسي امریکا خو د طالبانو قماندان ده او طالبان لښکر ده دوی تمویلیي دوی تجهیزیي دوی راپنځولي دوی د یونیکال د کمپنۍ په وخت کې راوټوکول راپورته کړل تر دغه ځایه راورسول بیا دا اوس
دا به انصافه نه وي چې که تاسې طالبان وایي چې د امریکا یې تمویلوي نو که یې تمویلول نو دا دومره مصرف د افغانستان حکومت ته ولې ورکوه او دا دومره پیسې چې ورکوي دا اوس هم چې دومره خبرې ورسره کوي دومره جنجالونه ورسره لري
ما مخکې مویلې الو مخکې ما ویلې چې 1,000,000,000 ډالر
یعنی سببای جنگ حال اگر بررسی کنیم یک 10 سال دیگه به کار است سر سول حال چطور شواسه
اگر امریکا پس اگر بین طالب و امریکا سول همیشه این سول بین سرباز و قماندان است اصلا سول بین مردم افغانستان و بین طالبان باید شوه جامعه بین ملی ایالات متحده امریکا مسئولیت داره مکلفیت داره طبق پیمان استراتژیکی که با مردم ما داره طبق پیمان امنیتی که با ما داره وقتی که از سر کنارهای ما بمبار میشه راکت پرانی میشه همی امریکا در برابر پاکستان کدام عکس العمل نشان داد آیا در شورای امنیت کدام روز التیماتوم صادر کرد برای پاکستان کدام اقطاریه داد
بله سب.
چی رقم رفیق است چی رقم پیمان امنیتی با ما داره چی رقم پیمان استراتژیک با ما داره و از طرف دیگه داعش برای ما از این طرف بر اون طرف بر د یک طرف بالا کده او طرف بالا کده مردم چیزی پت نیست پنهان هم نیست راجب سوال یک دوست
بو بله سوال تا
یو دوست سوال کړی و د مانه چې دا پټ دا پټ رازونه چی دي پټ رازونه استخباراتی دي او هغه دوی خپل باندې وروسته بخکاره سي یو خداسې د امریکای استخباراتی حلقې بدلته تقویې او ډیر فعال بوي حتی د ناتو د نور هیوادونو هم بدبختانه افغانستان د استخباراتو د جهان د خصوصا د ناتو د غړو هیوادونو د استخباراتو یو ځاله ده هر څوک هر سفارت باندې
تاسو د اسناد لیدلي دي او کوم ناس فکر کوي حدس وهي طاقت صاحب تاسو لیدلی دي داسناد تر څو چانه لیدلی
چا ډاکټر صاحب عبد الله د مخ سره بدی لاین کېدا ډاکټر صاحب عبد الله د قسم مخریز دته چا ولې دا غم منه دغه چورتوی د لوړ ممنه او د انتخاباتو نتایج ممنه او کړکی جوړ کڅو مګ طالبانو ترمن د اصول خبر راوړان شي بیا سره ګورو دا چې کړکی چونه د افغانستان خلک
دې ډیره مننه تاخ صاحب ساسي نظر ور ودر شو ننګیال صاحب دې هم لن نظر سرګر کی چې بیا اعظم صاحب نو بته
د افغانستان خلک ګوري خلق باید واوري میلر دوستم ته د شیکاګو ور وکتل دوستم په مغه شپه ویل سي انتخابات زود نتایج خدای اعلان کنه کمیسون ها دیگه وسله مردم نه داره او نن راجګی د موازی حکومت اعلان کړي دا څوک د شاته پي
ډیر مننه کوربان ننګیال صاحب تاسو هم نظر سرګن کړي او څلند
زه فکر کوم په خو می ویل د سولې لپاره طالبان به خپل تعهد د افغانستان خلکو ته وخی د زندانیانو موضوع بل اخر هم د موضوع حل کیږي زندانیان سو وجل کیږي نه تاسو نه اعدام محکوم خلک هم د ساتل کیږي د افغانستان په زندانونو کې بده هیڅ نه کیږي که یو مشروسته خوشی کیږي که دوه مشروسته کیږي دا یو ډیر غیر منطقي شرط دی باید افغانستان د سولې خواته تک د لپاره طالبان اوربند اعلان کی خپل خشونت کم کی او یو موضوع بل باید و هم چې د اعظم صاحب اشاره ورته وکړه د افغانستان حکومت یو مستقل هیواد ده، مستقل حکومت ده، موږ د نړۍ سره تعهدات لرو. د افغانستان حکومت نه د سوشل په خیرات باندې را لوی سوی ده، نه په د افغانستان حکومت د نړۍ د امنیت لپاره مبارزه کړې، د نړۍ د امنیت لپاره قرباني ورکړې او حق لري چې نړۍ څخه کومک واخلي او د نړۍ څخه د هماغو تعهداتو په اساس باندې چې دواړه اړخونه یې لري دا د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. بنا هغه خلک چې په افغانستان وضعیت د ریزینه نه ګوري او هغه د طالبانو لپاره تاسو په روسیو کې راپورونه ولیدل چې ځینې خلک استخدام شوي حتی دوی ته لابي کوي، دا د افغانستان د مظلوم ملت په وضعیت ته نه ګوري او بنا راضي قاتل ته برات ورکوي او وایي چې ولا دوی سولې ته تعهد لري او د افغانستان خلک یې د افغانستان مشروع حکومت چې د افغانستان د خلکو په رایه راغلی دوی نه لري. دغسې تحلیلونه دغسې تحلیلګران تاسو به شاید مخکې ووینئ سره څرګند بسي د سولې په دغه ټوله پروسه کې دغسې څیرې باید رامخته بسي او افشار سي. باید فکر کوم دغه ډیر بدمینانه تحلیل وو چې دوی د افغانستان حکومت ته په کومه سترګه وکتل سي چې وویل دا کاملا جاري هدار ول او د سولې د پروسې لپاره دغسې تحلیلونه نه یوازې صدمه رسي بلکې د افغانستان د خلکو د ارمان خلاف د
خلکو د ننګل صاحب اوس اعظم صاحب که په دې خبرو تیر شي اوس لنډه تبصره وکړئ مهرباني.
زما د دوستانو د خبرو په جواب کې دومره صرف ویلی شم او افغانستان خلکو ته دومره ویلی شم چې امریکا که چیرې دا دوی وایي چې امریکا اراده لري چې طالبان راولي او دا اردو ختم کړي او دا نظام ختم کړي، مخکې یو دوست په دې باندې تبصره وکړه، زه دا خبره کوم ګوره د اتلس کاله مسلسل یا نولس کاله مسلسل امریکایانو د اقتصادي مصارفو تر څنګ ځاني تلفات هم ورکړل او د 2000 تر 2500 کسانو پورې او حتی تر دې زیات هم دلته قرباني کړل د افغان د ملي اردو د ځوانانو په څنګ کې. اوس څه مجبوریت لري چې دا ټولې قربانۍ په اوبو لاهو کې او بېرته نظام صفر ته ویسي؟ د دې دومره خواري ویشتلو دپاره هدف څه شو؟ دا خبره بالکل غلطه ده. افغانستان اردو د افغانستان امنیتي قوتونه دا د جهان د متمدنې نړۍ او بالخصوص د امریکا د دې د ساتنو وجیبه او فریضه په ځان باندې بولي، په دې کې هیڅ نو سوال نشته. او په مقابل کې طالبان هم په دې هوډ باندې قائم دي چې دا اردو دا طاقتونه باید وساتو، نه موږ ته څوک اردو بیا را جوړي او نه څوک موږ باندې مصارف کوي چې موږ یو افغان قوي ځواک ولرو چې هغه روزل شوی وي. دا خبره په کل کې حل شوې ده. دې نه باید تبلیغاتي اړخ وباسو چې بعض خلک یې د خپلو منافعو او د خپل اقتدار د ساتلو لپاره داسې استعمالوي چې ولا دا د ډاکټر نجیب دور را ګرځي او دا اردو ختموي او هیڅ شی نشته. وروره ټولې خبرې سپینې او پاکې دي. متحد حکومت به جوړیږي د ټول افغانانو په مصلحت باندې، د ټول افغانانو په بودن باندې به یو ملي حکومت تزو. په دې ملي حکومت کې به څوک د چوکۍ قرباني ورکوي او څوک به د اقتدار نه تیریږي وروره، او څوک به په کدای چې اخلاص به په دې کې ښکاره کوي چې موږ دې هدف ته ورسیږو. په جنگ جګړو کې د وطن خیر نشته. موږ ولیدل په تیره 15 کلنه دوره کې د جمهور رئیس افغاني خپل اعلان وکړ چې 15 تلویزیون امنیتي قواوې موږ د لاسه ورکوي، شهیدان لرو 15 تلویزیون نور ورکو بیا د ترکمه پورې او اخر به شي اخر به بیا سولې ته ځو. ولې اوس لاړ نه شو؟ راځئ چې دې لپاره خمیت ښکاره کړو، دې لپاره یو څه وسیله منځ نه کار واخلو. اوله ورځ چې سوله شروع شوه تاسو ولیدل چې دېخوا نه جواب څه و؟ جواب امنیتي قواوې کې تغییرات و، دفاع او داخله او امنیتي وزارتونو تغییر و، او هغې کې سر وو سنګر وهو چغې پورته شولې. طالبانو دا فکر وکړ چې دلته سوله روانه ده او هلته غټې غټې خبرې د جګړې کېږي. ګوره بې تمادي له دغه ځای نه شروع شوه. زه دا وایم چې اوس طالبان او د افغانستان حکومت باید سلیم عقل ته راشي او دقیق په دې باندې فکر وکړي چې په دې جګړه کې اصلي قربانیان موږ یو. څنګه له دې نه ځان باسو؟ په کوم هنر ځان باسو؟ په تفاهم باید ځان ته نیوباسو، نه په دې باندې چې موږ تشدد نه کار واخلو او موږ بل ډرامه جوړه کړو چې موږ بیا نوې مکلون سره روان یو. له دې خبرو باید لاس واخلو. ټول افغانان باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د بقا، زموږ د وطن د بقا اخرین چانس دی. که خدای موږ ته لاس هم ورکړ، موږ به تاریخ د افغانستان خلک هیڅکله به موږ خدای معاف نه کړي، ځکه موږ قاتلان جوړیږو. له دې پس نه موږ جګړې ته لمن وهو که طالب دی او که افغانستان حکومت.
وروستی چانس ډیر خلک هم دا فکر کوي.
بسیار زیات تشکر محترم آقای شیرعظم اعظم تحلیلگر خاص صلح افغانستان، محترم آقای عبدالواحد طاقت کارشناس مسائل نیازی نظامی، ببخشید محترم آقای حکمت الله اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات و محترم آقای نجیب ننگیال کارشناس مسائل اسماعیل سیاسی، همچنان دکتر عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان هم وعده گذاشته بودن، منتها از خاطر مصروفیت معذرت خواستن و نشد فعلا. از اونم تشکر، همچنان از همکارای ما که امروز در عقب میکروفون در تایوان نشری برنامه با ما همکاری کردن، محترم مرسل زازای، وایس کاکل، قادر جلال، عبیدالله عبید، از شما هم تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا کی از یک دیگر گریزانم،